د مشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بستې وخت ورزي 12 بجې شوي نن د ګل ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 ده په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د هم اوري چې کراچۍ ته د پاکستان د پوز مشر سفر کړی دغه سفر ته کارپوهان څنګه ګوري د دې ترڅنګ حکومت دا وکړي چې ترګري لمن زوړي او پر دې هم له کارپوهانو نظر به تاسو ته وړاندې کوو او نور هم یو شمېر رپورټونه او کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستانی فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څخنډ دوام ورکوي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل شوي امریکا او اروپایي لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر 23 ترسره شوی و د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څخنډه دوام ورکوي د پوز د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې ده خبر پاڼه لیکي چې نوموړي د رینجر ځواکونو دفتر دوره وکړه او هلته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې 2 کال راهیسې روان پوځي عملیات ګټور بولی خو په ځانګړي توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کیږي د پاکستانی پوز مشر په کراچۍ کې د عملیاتو جاري ساتلو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته نه یوازې 4 ورځې وړاندې مشهور کوال امجد صابري د وسلوالو په ډزو وژل سو بلکې یوه اونۍ وړاندې د سند هایکورټ د چیف جسټس تښتول سوی زوی لا هم نه دی میندل سوی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپي سوي دي د دې ولایت د والي ویاند تولا خوګیانی نن مشال راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په داسې حال کې دي چې دا سیمه له دې وسلوالو پاک کړي
تر اوسه پورې د هوایي بریدونو پاکرت کې چې تازه تازه شوي دي څلور هوایي بریدونه شوي دي 19 داعش وسلوال وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور ټکن شوي دي وخت نا وخت داعش نورې ډزې کېږي چې زموږ امنیتي منصبین هم په سیمه کې د دوی د تصفیې په حال کې دي تر څو په بشپړ ډول نورې سیمې له داعش څخه پاکې شي
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي د یاد وزارت د مطبوعاتو مسؤل حافظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر یو شمېر هوکړو سربیره حل تمیشت افغان کډوالو ته ستونزې پیدا کوي
د تور هم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 2 ورځې وړاندې وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د تراګرو په مرکزونه بدل سوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې کړکېچن سوي چې د جون پر 12مه په تورخم کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ کلکې نښتې وسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر 23 نیټه ترسره شوه جان کیری د یادی ټول پښتنې له پایلو وروسته په ناڅابي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی نوموړي د یک شنبه په ورځ ناوخته د ایټالیا په روم کې وویل
One of the things that I want to emphasize in coming here today
دی وای اورپاتا پر راتګي هغه څه چې زه اور باندې ټینګار کول غواړم هغه د دې چې له اروپای ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهمه دي یو هیواد پریکړه وکړه څرګند خبره ده چې امریکا دا فکر کاوه چې د دې پریکړې پایلې به بل ډول وي خو هغه څه ونه سو دا زموږ بنیادی مسولیت دی چې د ولس رایو ته درناوی وکړو په اینحال کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا کوي. نوموړي لوړاندې له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان کړی دی. بل پلوه اروپایي مشران په دې اونۍ کې تر جوړېدونکي سرمشریزه وړاندې له یو بل سره لیدکاته کوي. اټکل کېږي چې په دې سرمشریزه کې به زیات پام په برتانیا کې ترسره سوې ټول پوښتنه وي. په دې ټول پوښتنه کې 250 خلکو پریکړه وکړه چې برتانیا دې له اروپایي ټولنې ووځي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجا کې پر خلکو غږ کړی دی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. وزیر اعظم حیدر علی بادی د یکشنبې په ورځ په فلوجا کې د یو روغتون مخې ته د هیواد بیرغ په غاړه کې اچولی و او حکومتي ټلویزیون العربیه ته یې وویل، زه پر ولس غږ کوم چې چیرې هم یاس نو راووزي او خوشحالی وکړی. حیدر علی بادی وویل، موږ به ډیر ژر پر موسل هم د عراق بیرغ ودرو. موسل د عراق دویم لوی ښار دی او تر اوسه د داعش تر ولکې لاندې دی. رپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیه په دې اړه هوکړې ته رسېدلې چې له شپږ کالو راهیسې خرابې خپلمنځي اړیکې بیرته عادي حالت ته وګرځوي. دا خبره د نړۍ لویو خبري اجانسونو د یکشنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته تللی و. د اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اجانس، اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د دې تړون تفصیل به د جون پر 18 یعنی نن پډاګه کړل سي. د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې له هغه وروسته کړکېچنې شوې وې چې په 2010 کال کې اسرائیلي ځواکونو هغه لس ترکی فعالان وژلي و، کوم چې له فلسطین سره د همغږۍ په موخه د غزې لانجبنې سیمه ته تللي و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وره یو کارپو وایي، کراچۍ ته د پاکستان په وزمشر سفر خایي په دې خار کې بعد امنیتي سرتیرو عملیات نور هم تیز شي.
ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي.
د پاکستان حکومت دعوه کوي په هیواد دننه یې 90% ترهګري ختمه کړي. اپوزیشن بیا وایي دا خبرې دوی له کلونو راهیسې اوري او د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره پالیسۍ بدلول پکار دي.
فیصد یا 90% خو دی ټول وخت وایي، دا 90% او دا زموږ د 3 کاله نه اورو کنه. زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندیده کې باندې
یو کارپو وایي، د تحریک انصاف مشر عمران خان دارالعلوم حقانیت ته ځکه 1.5 کروڑ روپۍ ورکوي چې د دارالعلوم مشر سمیع الحق له فضل الرحمان سره ورانه د فضل الرحمان په عمران خان نیوکه کوي.
نو د مولانا فضل الرحمان چې کوم جمعیت دی، د هغې سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضل الرحمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. له مشال راډیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورٹ څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف د یکشنبې یا اتوار په ورځ د کورونو چارو د مرکزی وزیر چودري سالی خان، د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر او د کمی سلامتیه د سلاکار ناصر جنجوا ترڅنګ د خار دوره کړی او ویل دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بیل چخنده جاری ساتي. دا چې دیتا کارپوهان څنګه ګوري پر دې اړه د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډکوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودري نثار علي خان، د ISI مشر لیفټننټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلې شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال رایل شریک په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړې شوي دي چې له کبله دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې ترڅنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یو اونۍ وړاندې تختولی شوی چې لا تر دې دمه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ وا چھ کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوڈے.
نوید حسین وائی چھ د فوج سر لخکر او نور چارواکو د کراچی د دوری رستو دا سی معلومی گی چھ خار کے روان د وسلوالو پر زت عملیاتو کی بنور ہم تیزی رازی.
د آرمی چیف نے وزٹ نہ پرس او دا گو دے ملاقات نہ پرس گمان دا دے چھ د کراچی تے د آپریشن کے بنور تیزی چھ دے اغا برازی او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلې کېدل هغه به اوس
دا ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې تیره اونۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابري د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پوز تر څنګه د پاکستان د اطلاعاتو پاخی وزیر اهم ځنې اداوي کړي، دا وایي چې د پاکستان پوز 90% ترګر لمنځه وړي او باقي 10% به هم ډیر زر ختم کړي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې تر څو حکومت خپلې پالیسۍ نوی بدلی کړي نو تر هغه د ترګري مخه نشي نیول کېدی. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستاني اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خود حکومت داوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کېدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو او قربانیانو نه انکار نه شي کېدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کېدو کې پکار دی. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خوا د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% اورا خو مونږ د دریو کالو نه اورو کنه. او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوه دین دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقی به زرو شي. د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ چې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې لپاره به اول کلیرلی ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی او موږ وکتل چې ریسنټلی هم چې د پالیسي شفت نه دی شوی. اسلام آباد کې کلاو ګرځېدلي دي د بینډ آؤټ فټ او موږ ګورو چې د شفتګر چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي.
اخوا په لاهور کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدی شي، خو د سختدلی د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
کچېرې د شمالي وزیرستان خبره کوئ نو دغو سیمو کې پوځ د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځي او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو نو ترهګر سخت دریزه او د دوی ډلې موجودې دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوي شوی دی. د عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلې ده، خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې. خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لویه دعوه زما نه ده خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دې د دعوې سره متفق شي.
د حسن اسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره ده. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
د مجید بابر رپورټ موردو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې ملک پر سخت دریځۍ بحث شوی دی. مقالې د دې په ډا کولو هڅه کړې چې څه ډول یو سخت دریځ فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو غږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خپروي. تفصیل د بوروال کاکل نور.
ډان ورځپاڼه د دې مقالې پایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیره اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژه. ورځپاڼه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوال و. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو ورځپاڼې د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼې لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللې دي. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکې څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوځ لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سخت دریځۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال لړی ته وګورئ. تاسو د مشال لړی خبرونه په مشال لړی ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو پیښور ته د پاکستان ترک انصاف مشر عمران خان وایي د حقانی مدرسې زده کوونکو لپاره فنډ یې ځکه منظور کړی چې دغه مدرسې زده کوونکي په قومي بهیر کې شامل کړل شي. د ده په خبره دا د مدرسو د اصلاحاتو یوه لړۍ ده کومه چې د ترګری ضد د قومي تګلارې برخه هم ده، خو له دې سره اپوزیشن اتفاق نه لري. پر دغه اړه به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو، خو دلته کې د عمران خان چې کومې څرګندونې دي د هغې په اړه د شبیر احمد جان رپورټ له پېښور اورو.
پرون ماخام وزیر لاهوس پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قومي دایرې ته راولي. زه درته خپل پالیسی ویم، دوی شلکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اته لکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي. او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچی دي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریبو خلقو بچی راځي. زموږ د حکومت د ښکار پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قومي دارې تراولو. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساتي دا د نېشنل اکشن پلان برخه هم ده چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زه تاسو ته یو خبره په ډاګه کړم، داعش چې کوم نړیوال دا وسلوالو تنظیم دی، کوم خلک چې د ټول یورپ ځي او په هغه کې شاملېږي، هغه خلک دي چې هغه لپامه غورځول شوي دي یا معاشره کوم خلقو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلقو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي، هغوی سخت دریځې اړخ ته مخه کوي. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې په نوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی ده چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
څنګه تاسو په رپورټ کې د عمران خان خبرې واوریدلې؟ هغه وایي چې دغه ګام یې د دې لپاره پورته کړی دی چې د مدرسو اصلاحات وشو، چې کوم زده کوونکي دي د حقانیا مدرسې هغه په قومي بهیر کې شامل کړل شي، خو اپوزیشن ګوندونه له دې سره اتفاق نه کوي او هغوی وایي چې دغه ګام سیاسي فیصله ده. او دوی دا هم وایي چې دغه ګام عمران خان د دې لپاره پورته کړی دی چې یو ځانګړی مذهبي ګوند خوشاله کړي. دا چې دوی نور څه څرګندونې لرو د ګولیاس په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانی هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله سوزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی.
جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او عمران اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجم کېدی شي بل د ټولو نه غټه مدرسه ده، دا هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخو عوامي نېشنل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
دا چې کوم دی 10 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده، دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم کھلاو وي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم، د دکې ادارې نه بلا
بشرا گوہر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 1% کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دی، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزی حکومت هم ډېر څه نه دی کړی او صوبایي حکومت نه خو بالکل څه نه دی کړی. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي اداره لا پکات چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مانی حکومت د هغه سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار دي چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړي او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د دېش کروڑو روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر ون دې ته چې د مسکې پیسې نه مینا چې دې دوه حکومتونو کې او بل دویم خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4,500 پورې ماشومان سبق
صوبائی وزیر زیاد تکڑ چی دا مدرسی دا استاذان و صلاحیت پیاوڑی کول لپاره به کار کوي. خو شنون کی پدی اندی چی پا موجوده نامنیو کی یوی مدرسی دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
د سولې پر لور
یو ناسب درزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري او څنګه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د منجیاتو یا د نشئی توکو د مخنیوي نړیوالا ورځ ومنځل شوله. د دې ورځ منځلو مخه ولس د منشیاتو د نقصان خبرول او د دې د مخنیوي پاړه خلکو کې پوهاوی یا شعور بیدارول دي. په پاکستان کې د نشئی توکو د مخنیوي اداره یا انټی نارکاټکس فورس وایي چې په ملک کې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره د دې د ادارې عمله په مختلفو تھانو چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشئی توکو د خرڅونکو او اخیستونکو پر ضد کاروایانی کوي. خو دا چې د دې باوجود په پاکستان کې څومره خلک د نشئی په مرض اخته دي او د دې لکبله څومره خلک مړکیږي د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو د منشیاتو د مخنیوي ادارې یو این او ډی سی د راپور تر مخه چې په پاکستان کې 85 لکه خلک نشئی توکي او غیر قانوني دوایان استعمالوي چې پکې زیات شمیر د 25 نه تر 29 کالو عمر پورې د خلکو دی. په راپور کې ویل شوی دی چې 85 لکو کې 240 لکه کسان په مکمله توګه په نشه اموخته دي. بلخوا د امریکا یو مجله فارن پالیسی په خپل یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال قریبا 2.5 لکه پورې خلک د نشئی توکو د استعمال لوجه مري. مشال ریډیو چې کله د نشئی توکو د مخنیوي ادارې یا انټی نارکاټکس فورس د ویان سمی خان نه تپوس وکړو چې اداره یې په ملک کې د منشیاتو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي نو نوموړی وایي چې عمله یې مختلفو تاڼو چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشئی توکو د خرڅونکو او اخستونکو پر ضد کاروایانې کوي.
انټی نارکاټکس فورس په دریو طریقو سره کار کوي. لومړی خدا چې د قانون مطابق د نشئی توکو د قاچاق مخنیوي کوي. دویم دا چې د منشیاتو د نقصاناتو په حق له خلکو کې په مختلفو طریقو سره آگاهي را پیدا کوي، یعنی د اخبارونو او ټي وي د لارې اشتهارونه چلوي، د طبي کیمپونو د لارې ولس ته معلومات ورکوي، په کالجونو او اسکولونو کې د نشئی توکو د نقصاناتو په حق له لیکچري ورکوي، مختلفو ادارو سره په ګډه کار کوي. دې نه علاوه د موسیقۍ او لوبو پروګرامونو د لارې هم په خلکو کې شعور را پیدا کوي. او دریم دا چې د نشیانو علاج لپاره لپاره هم زمون ادارې په کوئټه، کراچۍ او اسلام آباد کې سنټرې هم جوړې کړې دي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د نشیانو د علاج یو مرکز الفلا سنټر مشر ډاکټر عبدالغیور خان نه د یادو خلکو د علاج په حق له وپوښتل نو د نوموړي وینا وه،
سم سړی محنت ورسره وکړي، پراپر کاونسلنګ ورسره وکړي، پراپر میډیکیشن ورته وکړي، اټ ټیکس ناټ لیس دین 3 to 4 months. بل دا دا یو کسی رښتکی اډیکټ وي، کسو سایکولوژیکل پرابلم اسوسییټډ ورسره وي، بیا د ټریټمنټ وی پرولونګ علاج خپل افورډیبلټی ته ګوري، یو کسلا به ارزانی الله وګرانی رفلی 25,000 روپیز ا منت.
د ډاکټر عبدالغیور په وینا چې سنټر ته د علاج په غرض راتلونکي مریضانو په شمیره کې اورس پورس اضافه روانه ده او په کې د زیات شمیر مریضانو عمرونه د 14 نه تر 40 کالو په میانسه کې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګستي 12:00 شوي او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلي، نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې په کراچۍ کې به روان عملیاتو ته بې لڅ خنډه دوام ورکوي. د پوز د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې لڅ باندې دوه کال راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسول حفیظ احمد بیاخیل د یکشنبه پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره پر یو شمېر هوکړو سربیره هلته میشت افغان کډوالو ته ستونزې پیدا کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 19 وسلوال وژل شوی دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن مشال راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو دا مهال په داسې حالت کې دي چې دا سیمه له وسلوالو پاک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر درويشتمه نیټه تر سره شوی و. په ان حال کې به د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا وکړي. نوموړي لوړاندې لال خپل دندې د استعفا اعلان کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجا کې پر خلکو غږ کړی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي.
د بوروال ککړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا هم اوري چې د فلوجا ښار اوس څه حالت دی. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا زهیر ته وکړي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیک چې په پاکستان کې لیوی مدیره سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلې تورونه لګي او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. اوسوس وار د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغې باوجود هم په درغلیو قابو ونه موندلې شو. د ادارې په وینا چې د ضیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی و چې د انتخاباتو لومړی دی احتساب کولی شي. د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړه کړې شوې و، خو د هغې هم څو ګټورې نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پاناما لیکس معامله راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې، نو بهشکه چې یو رنګ احتساب پکار دی او دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې د کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا نفس فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اواز دی وی مدرسې لپاره بیلول به انصافی ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادی مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړې شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړې شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړې شو؟ ادارې آخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ورسپان لیکي په روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برمداتو کې کمی او له دغه هیواد پاکستان ته په درمداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا ورسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان په هغه یوازنی بلخوا ورسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان په هغه یوازنی هیواد وی چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژي تبا لاسرسي ولري. دا رسول هغه چې امریکا هندستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولې. د دوړ مقالو غټي برخي په دې رپورت کې ورو د نیوز ورسپانه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوتې او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پیښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هیواد پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتي. د تورخم او کرم ایجنسۍ د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چارواکي ویلي چې دا هر وروستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولې. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروستو په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چارواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، د عراق په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قومندان د داعش ډلې له ولکې د دې ښار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی. د دې خبر له خپرېدو سره سم د عراق وزیر اعظم فلوجه ښار ته ورسېد او هلته یې له خلکو وغوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. عراقي ځواکونه وایي د فلوجه ښار د برتانیو په عملیاتو کې د داعش ډلې 1300 وسلوال وژل شوي دي. پړې تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو
ورسته لدی چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجه ښار هغه برخه هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي. صدر اعظم حیدر علي عبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجې ښار د یوه روغتون مخې ته ولاړ و او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجې ته ورسېد چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجې د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ یې د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1800 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشې هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وې. صدر اعظم علي عبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي عبادی وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال لډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات کافي نه دي او له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ریښې له منځه یوسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دغه خبرې د اتوار ورځې په ناسته کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د درې ورځو راپدوی خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تیرې شپې په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ جوبله اوختي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره پرخیز پلان کار کوي. د موضوع نور تفصیل زموږ د همکار ابراهیم صافی په دې رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم مسره قوونه چې د کوټ د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کوټ کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي، په غمیزه غمجن یو او د حکومت نه پیغام چې کوم عملیات دوی کړي دي پسنده نه دي. جدي غوښتنه داده چې دغه ریښې نورې ختمې کړي او د دې ریښو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي.
دغه غوښتنې وروسته له هغې کېږي چې له درې ورځو راپدې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه نښتو کې 8 ملکیان وژل شوي، 8 تنه نور ټپیان او 13 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون داعش وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. د ننګرهار والی او امنی قمندان بیا د ملکی کسانو په تیره د ښځو او ماشومانو د برمتنیونې خبرونه رد کړل. خود افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبی لا دی وړاندې د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې داعش وسلوالې ډلې یو شمیر میرمنې او ماشومان له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالې ډلې نه پاک شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیری وای چې په ترسره شویو عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري.
پلان منظم موجود است و تاکید
دی وی منظم پلان موجود دی او د افغانستان مسلح قوت تعهد لري چې د داعش تروریستي ډله لمنځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، تیر ورځ هم داعش ته درانه تلفات اوښتي دي او عملیات مو روان دي. انشاءالله دغه سیمه به د داعش له حضور څخه پاکیږي. دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت وایاند په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلز کلیفلین زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خدمت له کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړو ته غوګستې. په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روجې وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې او همداراز دوی وایي چې د دغه احتجاجي ناستې نن څلور څلوېښتمه ورځ ده او د دې باوجود حکومت د دوی هیڅ قسمه تپوس پوښتنه نه ده کړې. دوی دا هم وایي چې د اختر په ورځ به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل ل پېښور د زلانو سبزی په رپورت کې.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمی دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وي چې یاره دخل ناستې د دې مسله سدا اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو د سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ول صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال وینه کم پرویډ هغه ټلیفون ورن کړی وو نو الله هو تعلیم و د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فورن تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی او سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه مینس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومند ایجنسی د دره عیسی خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شي او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یا خاورې کې ټوله ورځ لوبې وکړي بس بل راشي بس شپې ته ودشي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلی دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں را واخلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خوص پا قبائلی سیمو کے دے اصلاحاتو او دے قانون دے بدلولو غاگ پورتا شوئے دے. ایف سی آر او پختانو ونیز اخبرونا ہر چار شنبہ یا شروع دے پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم چلور بجے او ہر شنبہ یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجے لأحمد شاہ آزمی سا.
مشال راډیو ته وغوښتئ. په مومند او باجوړ کې خلک وایي چې د تورخم له پیښې وروسته دغلته کې د موبایل فون 3G او انټرنیټ سرویس بند شوی چې له وجې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په ځانګړې توګه دغه سیمې زده کوونکي او همداراز کاروباریان وایي چې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او له چا سره رابطې نه کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشلډیو خبريال شانواس سره زیرا کوي.
په محمد او باجوړ ایجنسی کې په موبایل فون کې د انټرنیټ سہولت یوې هفتې راهسي ختم شوه. دغه سہولت تولس پوینه هغه ته د روزګار، تعلیم او د رابطو لپاره ډیر ګټه ورکړې وي، خو چې کله نه د تورخم پیښه شوه ده نو دغه سہولت ختم شوه. د باجوړ ایجنسی شیرالم همدرد نومي یو سماجی کارکونکی وایي چې هغه به نه یوازې د رابطو لپاره بلکې د تعلیم جاری ساتلو او نوکریو ته د درخواستونو ورکولو لپاره هم موبایل انټرنیټ په کار راوست.
خپل باندې اپلایم کول نو تیمرګری ته چون کې تیمرګر او خار مونږ ته نږدې دي نو مونږ تیمرګری ته د انټرنیټ د لپاره ځو او البته دا سی چې به د یو غنټې بلا بلا روپۍ لخصله تاسو ته پته ده. په کار دار چې مونږ ته دغه سرویس بحال کی چې مونږ دغه ستونزه حل شي.
دا محمد ایجنسی عربستان محمد وای چې یوازینی لار د موبایل انټرنیټ و چې هغه به پرې د کلی ولس مسلې چارواکو ته په اسانه رسولې شوې. نو اوس چې کله نه انټرنیټ بند شوه نو خود دنیا د حال خبرېږي او نو د هغه د حال دنیا خبرېږي.
نن سبا خو چې کوم سړی کینی ایمو استعمالېږي، سکایپ استعمالېږي، مسنجر استعمالېږي، فیسبوک استعمالېږي، سوشل میډیا را پوهه د بجلی سہولت نشته، د انټرنیټ سہولت نشته، موږ ته نور سہولتونه په لګیتونو باندې نشته.
هم د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان باجوړې وای چې هغوی با کوم ځای ته د رپورټینګ لپاره لاړل نو سمدستي به د موبایل فون په واسطه خبر ولیک او د خپل ادارو سره به شریک کو. اوس هغوی لرو سیم ته لاړ شي او چې واپس د ډي اس ال انټرنیټ ځای ته راځي نو نا وخته شوی وي.
د دې مخ کې پلینار کم کنیکشن او هغه کټ کړه او دې وخت کې د دې چې کوم تریج دی یا عام انټرنیټ دی هغه بند کړی دی. بلته خو در چا ته وای فای یا ډي اس ال نشته دی، هر سړي په تریج باندې کار کول. مونږ ځان له کوم رپورټینګ چې وو هغه هم د تریج په لار باندې چې یو فو چې د کړل د تریج بند شوی دی نو مونږ بالکل داسې شوی لکه ټول دنیا نه چې کښ شوی.
بیا مې چې د پولیټیکل انتظامیا او د موبایل فون سرویس زینو تنانو سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه ته د برنه امر چې انټرنیټ باید بند شي. خو یاد دی چې انټرنیټ سرویس د تورخم د پیښې وروسته بند شوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو تابعیا کړی او نوم به یې خیبر میوزیم وي. دوی وایي غواړي په قبایلی سیمو کې د استعمال پخوانی شیان او د دغې سیمې تاریخ، کلتور او رسم و رواج په دې عجایبګر کې خوندي کړي. پولیټیکل چارواکي او ځایي مشران وایي چې د سره به نړۍ ته د دغې سیمې یو مثبت تصویر وړاندې شي. پاره نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو پریکړه کړې ده او دا به په قبایلي سیمو کې اولنی عجایبګر وي. دوی وایي چې د قبایلو د استعمال پخواني سیزونه لکه تورې ټوپکې د موسیقۍ آلات او داسې نور سیزونه به راغونډوي او د دغې سیمې د تاریخ، کلتور، مهمو شخصیتونو او تاریخي ځایونو په اړه به هم معلومات راجمع کوي او په دې عجایبګر کې به ایښودل شي. دے حکلا دل واڑگی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ رحیم اللہ محسود مشال ریڈیو تھوائی
دا جی دا پولیٹیکل ایجنٹ صاحب پر ڈائریکشن مانے منگا دا گا سٹارٹ واخستو. پولیٹیکل ایجنٹ صاحب دا وائی چے سونا دا یو ویو آف ٹیررزم پا دے فاٹا کے تیر شو نو دے یو پازیٹیو اسپیکٹ ور کولو دا پارا دا فاٹے دا خلکو تاریخ و جگر کولو دا پارا منگتا یو دا سے میوزیم پکار دے. دے میوزیم نم ہم منگا پروپوز کرے دے چے خیبر میوزیم می پدے کے بعد خیبر دا حوالے سرا خیبر تاریخی سیزونا با پدے کی ہودل شی او منگا عوام تام دا خواست کڑے دے بار بار او بیا مرتا گو چے دو سرا صدا سینٹیکس پراتی دا خیبر ہسٹری حوالے سرا دے منگ تا ڈونیٹ کی منگ با پراپر دا دو نیم پلیٹ سرا آغا ڈسپلے کو
نموڑی زیادہ تکڑا چے دے لپارے دا لوارگی پا تحصیل ودانے کی زیون خوخ کڑی دی او پدے لڑکی دا خیبر پختونخوا دا ارکیالو جی چانگ سرا ہم رابطا کڑے دا.
دے پر ازائے ہو منگا دو درے زینہ منگ سارا لوکیشن شتا منگا لیڈی وزٹ ہم کڑے دے فیلال ہو یو ٹیمپریری دو روم منگا دے دا پر الوکیٹ کڑی دیا کہ دا سامان کے ہودل شروع شوی دی او دینا علاوہ منگا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ چے کم ڈائریکٹر دے آگا ہم منگا کال کڑے ہو یو منگ سارا بریگیڈیئر ریٹائرڈ دے ایاز دا سوابے دے اہم پدے ہسٹوریکل سیزونوں کے ڈیر زیات ایکسپرٹ تے آغا سروسز ہم منگا ہائر کری دی نمنگا لگیا یو انشاءاللہ دا ہر طرف نہ بادا خیبر ہسٹری والے سر دا سیزونا راٹولا ہو.
دا خیبر ایجنسی یو مشر محمد حسن پردائی بیا دا دغی عجائب گر پاڑا وائی
واغا منتوی لے افتتاح خوی شوی نو خوشی بی خو ای پی ایس افداسی ہوئے چھ تا سی کچر تا زارش سیزونا دا نیکونو دا پلارانو دا سی وقتی نیش پوشی نوی آتا سی را جمع کو چھا پا دا میوزیکی مو کیو چھ مون دنیا تا دا تاسی دا ثقافت دا تاسی دا رواج دا تاسی دا دستور دا تاسی دا غو خو کنا دینا بی مون پر نور دا نرے کی انشاءاللہ که خیلی پتا لگی دکا چھ دی مون مشران هم دا سی خم دا تیر شوی دی نو پا دیو جبان دی بی مون انشاءاللہ چھ دی پی ایس اف سر پتا که دیر مدد کو نو دا خو بی مون دنیا تا وخل شی چھ مون پر رمان خلی کیو چھ خپل رسم و رواج لرو جرگی لرو مرکی لرو ملمشتی لرو دا طول هر سر لرو.
پولیٹیکل چارواکی وای چھ پا دی عجائبگر باندی پا تیزه سرکار روان دی او ډیر زر باید د خیبر پختونخوا گورنر پرانست هم وکړي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کو دا خبری گڑی پای ترسی گی پا خرکی دا بریخنا عمل پا غکی دا سندر رو
خوب کے تورے کے دے مالی دلے او سامون سا
سنگریان